په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون بادشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمریزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې بریټ شوی و، دا مهال په سخت ټپي حالت کې په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نن بیا پرون بیا په جنوبي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام یو ځایي مشر مولانا عبدالله ندیم د سړک غاړې دی او بمی بریده روغ وتلی دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه او هغه سخت ټپي کړ، او دا مهال د هغه ښار په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې پر ګیلمن وزیر برید پر ټولو پښتنو برید بلل دی، او اسلام آباد له پولیسو یې غوښتي چې بریدګر زر تر زره گرفتار کړي. چارواکو د ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې محمد نعیم دی د ټپي کېدو په اړه سندې ویلي، خو منظور پښتین داوه کړې چې پر وزیر برید د آزاد خان داول نوم یو تن او ځین نور کسانو کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د مشال لړیو خبریال وایي چې د آزاد خان داوړل او ګیلمن وزیر ترمنځ پر ځینو خبرو لانجه روانه وه. ګیلمن وزیر څو میاشتې د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې هم تیرې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی د جنوبی وزیرستان یو مشر مولانا عبدالله ندیم پرون د سړک غاړې لیو بمی بریده بچ وتل دی. نوموړي نن مشال لوته ویل چې برید ور باندې پرون مازیګر په اعظم ورسک سیمه کې هغه مال شو کله چې دی په خپل موټر کې کور ته پر لارو. مولانا ندیم زیاته کړې چې حمله ور باندې د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید مشال لوته ویلي د پیښې مقدمې د نامعلومه بریدګرو پر ضد درج کړې، او دا چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري کمې وسله والې ډلې منلې نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شو عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو ضد مظاهرې کړې دي. د غورځنګ ګڼو پلویانو پرون د اسلام آباد په ګډون په پېښور د جنوبي وزیرستان په واڼو سره روغه، او د راز د پډ اسماعیل خان ټانک کوټه ژوب لورلایي کراچۍ او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د سیند صوبې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د تنظیم یو مخکښ ډاکټر مصطفی کمال مشالډي ته وویل د عزم استحکام عملیاتو مخالفت ځکه کوي چې د تیرو کلونو هغو پښتون وطن ته د ګټې پر ځای تاوان رسولې دي.
کدی دې شل کال چې کومه پرشنونه وشول، کدی موږ ته فائدہ را کړی وای، د دې موجوده پرشن به هم حمایت کړای وای. خو موږ ته دا معلومه شولا چې تیر چې کومه پرشنونه وو دا به هم په دې ډول پرشنونه وي.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د هم د عزم استحکام عملیات مخالفت کړی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 2 په ملک کې د سختریزۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه، خو وروسته بیا وضاحت وکړ چې دا عملیات به د پخوانیو وغو په څیر پراخ نه، بلکې د فیو دا چې په ترس کې به خلک خپل کورونو پرېښودو ته نه اړ کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندې په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې ګراندې په مشرۍ پلاوی د دې وزارت له وزیر امیر مکام سره خبرې کړې دي. بیان زیاتوي امیر مکام په خپلو خبرو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوامدار مرستو ستاینه کړې ده. په بیان کې دا راغلي چې ګراندې د افغان کډوالو پر قربتوب د پاکستاني ولس او حکومت مننه وکړه، او زیاته کړې چې د کډوالو په اړه به ښایي په اکتوبر کې د نړیوالو خبرو اترو انتظام وشي او پاکستان به په ځانګړې توګه هغه غونډې ته وبدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو ویلي وو، او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. او اسرائیلي ځواکونو نن د غزې پر ښار برید کړی، او له بیلابیلو لورو یې ګڼ ټانکونه د ښار مرکز ته لیږلي دي. د ښار اوسیدونکو دا برید د تیر کال د اکتوبر پر 8 د پیل شوې جګړې په ترڅ کې یو له تر ټولو سخت هغه بدللی دی. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرې ګرځول شوې ډلې حماس تر واک لاندې د ولسي بیړنیو خدماتو ادارې ویلي باور لري چې د غزې ښار په ختیځه برخه کې لسګونه کسان وژل شوي وي. د ادارې زیاته کړې کارکوونکي هلته د روانې جګړې له لاسه خلکو ته مرستې نشي رسولی. د اسرائیل پوځ په بیان کې ویلي ویلی چې دوی د غزې په تړاګه کې د وسلوالو د بېخبینا پر ضد سخت عملیات پیل کړي دي. پوځ زیاته کړې په عملیاتو کې تر 150 زیات هغه وسلوال وژلي چې اسرائیلي ځواکونو ته خطر پېښ کړی و. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ګیلمن وزیر چې بیګا ور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو برید کړی و، دا مهال دغه ښار په پیمز هسپتال کې تر درملنې لاندې دی. دغه د روغتیایي وضعیت په اړه له خپل خبریال معلومات اخلو. پرون بیا په جنوبی وزیرستان کې د جمعیت علماء اسلام فی پر یو مشر مولانا عبدالله ندیم باندې د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې هغه ترې روغ وتلی دی. نوموړی وایي پولیسو یې مقدمه درج کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په بیلا بیلو ښارونو کې د نو اعلان شو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې کړي دي. د کراچۍ د مظاهرې یو ګډونوال وایي پښتنو د عملیاتو د ګټې پر ځای تاوان لیدلی دی.
څومره هم پرشنونه شوی دي، د موږ وطن ته نقصان را کړای، زموږ وسایل پکې لوټل کیږي، زموږ وطن پکې ړنګیږي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د محرم پر مهال د صوبې 15 ضلع د امنیت لپاره حساس ګرځولې دي. په پیښور کې د شیګانو د یو تنظیم مشر وايي دوی به هم د امنیت ساتنې په چارو کې د پولیسو مرسته کوي.
د اریا لکه خپل سپورتس ګروپونه جوړ دي، د سکیورټي به پولیس سره مو به خپلام کو.
بلی دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لاغه ځای سره خپل خبریال گوهر مسید په خبرونه کې راغله دی. مسید صاحب سلیمی شي درته وایو، او د ګیلمن وزیر چې دا مهال د اسلام آباد په پیمز روختون کې دی، په بیګا په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه، سخت ټپي کړې وه. د موږ په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا ګورو چې دغه پاړه ګڼ پوسټونه او تبصرې را روانې دي، دغه عکسونه شیر کیږي، شریکول کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دغه اړه ویناګانې کړې دي، او هغه او دغه ځینې نور د غورځنګ مخکخان دغه پلویان ملګري په ګڼ شمیر کې هلته په پیمز روغتون کې موجود دي. تازه صورتحال څه دی؟ دغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې دي. ځینې داسې پوسټونه راځي چې ګنې هغه ساور کړه، ځینې وایي چې نه لا ژوندې دی خو هغه روغتیایي حالت ډېر نازک دی. نو تاسو موږ ته څه ویلی شئ تازه؟
هلو، بالکل. په دې وخت زه د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې ولاړ یم، او مونږه تیره شپه هم دلته تیره کړې وه، او د شپې پرون 9:30 ماښام چې کله د واقعیا پیښه وشوله نو دی دلته پیمز هسپتال ته راوړو. د هغې وخت نه تر اوسه پورې دوی ګیلمن وزیر په وینټیلیټر باندې دي. په سوشل میډیا باندې دا خبرونه دا کیسې خبرې رالې چې د په حق پور رسیدو، خو دا ټول خبرې دروغ دي. تر اوسه پورې د دوی دلته یو د هسپتال چې کوم بدی عمله ده، طبي عمله، هغه نام نه خودلو په شرط باندې چې ویلي چې غته خبره ده، اسې نه بل ورځ ماته پکې تکلیف جوړ شي. هغه دا وویل چې ګیلمن وزیر ژوندې دي، په وینټیلیټر باندې دي، خو د ده د بچ کېدو امیدونه ډېر کم دي. او د دې حواله سره د ویل چې دواګانو ضرورت لږ شبه مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دلته خبرې وکړلې، او په هغه خبرو کې دا ویل چې د تر اوسه پورې ژوندې دي، او د ده د ژوند لپاره د دواګانو ضرورت، او موږ به وخت وخت خپل همکاران او پلویان په دې باندې اپډیټ کوو. په دې کې دلته چې کومه مهمه خبره ده، دا چې د تر اوسه پورې بچت دی، خو ډاکټران داسې وایي چې د ده د ژوند د پاتې کېدو چې کوم هغه دی، هغه داسې د 50% پورې دی.
مسید دا وایي چې د غزار پس ګنې په سر خوړلی دی، او د عملیات هم شوي دي، اپریشنونه یې شوي دي، تر اوسه یو یا دوه.
بالکل، په دې چې کله دا په دې باندې دا گزار شوې دي، په دې باندې چې کله دا بریت شوې دي، په دې بریت کې په لوړو باندې د سر ته وهلې شوې دي، او د سر د ورستو چې کومه حصہ ده هغه وایي چې اډوکې د سر مات شوې دي، او هغه په وجه باندې د سوینه چې دا هغه دماغ را هم تللی ده چې هغې حوالی سره ډاکترانو د شپې نه تر اوسه پورې دوه اپریشنونه دا د دوی په چې کوم علاج معالجې باندې مقرر ډاکټر ما ذکر وکړلو چې نام نه ښودلو شرطي وویل دوه اپریشنونه شوي دي. خدا وایي چې راتلونکي
بل مسید منظور پښتین لخوا دغه په حواله هم دا خبر راغلی دی چې هغه د اسلام آباد له پولیسو غوښتي چې زر تر زره خپلې پلټنې وکړي چې کوم بریدګر دی هغه گرفتاره کړي. د لکه چې د یو کس دوه نمونه هم اغستې دي په چا چې دعوه ده چې د حملې نو په دغه اړه یو څه معلومات راکول شي چې پولیسو تر اوسه
څه کړي. بالکل بالکل په دې حواله سره منظور پښتین هم دا خبره وکړلې او دوی پرون د شپې په دې اړه باندې پولیس ته درخواست هم ورکړیو. په درخواست کې دوی د آزاد داوړ ذکر کړی دی چې د پی ټی ایم کسان وایي چې دا هم د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دي او د دوی په حواله سره چې کله پرون راسي د آزاد داوړ سره یا د چې کم نږدې کورولا کسان دي د غو سره د رابطو کوشش کیږي خو د دوی نمبر او د رابطې سلسلې بندې دي. په دې حواله سره د دوی هیڅ موقف تر اوسه پورې مخامخ نه دی راغلی.
پولیسو څه ویلي تر اوسه؟ پولیسو څه ویلي دي کنه؟
پولیس چې کم د پولیس د طرف نه اف آی آر دی هغه په درج کړی شوی دی په یو آزاد داوړ نامې کس او سره څه نامعلوم لیکلی شوی دی خو پولیس تر اوسه پورې څه کاروایی نه ده کړې. څوک یې په لاس نه دی راوستلی. په دې حواله سره په دې اړه باندې منظور پښتین دا غوښتنه وکړله چې پولیس ته زر تر زره کاروایی وکړي او په دې واقعې کې د ملوث کسان ونیول شي.
ډیره مننه ډیره مننه ګوهر مسید ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. هلته په پیمز هسپتال کې ګیلمن وزیر چې بیګا ور باندې حمله کړې وزن کسانو سخت ټپي کړې دي هغه یو یا دوه عملیات هم شوي دي خو لا هم په وینټیلیټر دي. دغه د سا ماشین چې آرټیفیشل طریقه باندې سا اخلي او وایي چې ډېر کم چانسز دي دغه د ژوندي پاتې کېدو. د ډاکټرانو د وینا مطابق چې هغه خپل نوم نه دی اخیستی خو مسید ته ویلي دي چې 50% چانس دی چې د ژوندی پاتې شي. دغه معلومات په دې اړه موږ تاسو ته نور هم چې څنګه څنګه خبره مختزی او موږ ته معلومات لاست راځي تاسو سره به شریکو. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پر قومي او سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د حملو لړۍ دوام لري. تازه برید بیګا په جنوبي وزستان کې د جمعیت العلماء اسلام فدرمان ډلې پر یوه ځایي مشر مولانا عبدالله ندیم شوی دی چې پکې هغه بچ وتلی دی هغه ته زیان نه دی رسېدلی. نوموړي مشال ډو ته ویلي چې ښکاري دا یو ریموټ کنټرول بم حمله وه. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د جمعیت علماء اسلام ګوند سویلی وزیرستان مشر مولانا عبدالله ندیم د بامی برید حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. د اعظم ورسک توڼې مشر عثمان ماسید ویایي چې د بامی برید پیښې پلاټنې بعد ترهګري مخنیوي اداره سی ټی ډی کاوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا عبدالله ندیم بنے د بامی برید ذمہ واری یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو خو دا د هم جداوی چې د جون په 13 میاشت کې د ناپیژندلې وسلاولې په ډازونو بنے وژل شوی. د ضلع جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا مرزا جان د وژل ذمہ واری اسلامک سټیټ یا د داعش په نوم پیژندلې وسلاولې ډالې منلی و. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی یو مشر علي رضا وژل شوی دی. پولیس چارواکو ویلي پر علي رضا پرون د کراچۍ په کریم آباد سیمه کې له هغه وروسته برید وشو چې نوموړی له خپل ګاډي څخه بهر ته واته. په دې پېښه کې یو ساتونکی د هغې یو ساتونکی هم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا منلې نه ده. نیاز علي معلومات راکوي.
د کراچۍ سی ټی ډی پولیسو ډی آی جی آصف اجاز شیخ د پیښې سمدستي رستو خبریالانو ته ویلي چې علي رضا هغه وخت دوه وسلوالو په نخه کړی چې نوموړی د خپل بلټ پروف ګاډی نه وتلو او د ملګرو څنګ ته روانو. نوموړي په وینا چې وسلوال تښتېدلي دي او دوی د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي.
دو بندې ته 11 فایر کیې انہوں نے
دو کسانو چې یو لس مرمۍ فایر کړې دي. د 9 mm تماچې یو لس مرمۍ توقي د ځای څخه ملو شوې دي. اوس په هغه کار روان دي. علي رضا په خپل بلټ پروف ګاډي کې دې ځای ته یوازې راغلی وو. دا د هغه خپل ځای وو. هغه به اکثر دلته راتلو. نن چې هغه څنګه دلته راغلی د ګاډي نه کوز شوې ڈزی پری شوی دی. آصف اجاز شیخ زیاده کړی چې په پیخه کې څوک ککړ دی په دې سن شي ویلې. خو نوموړي دا وکړي چې ډیر سر به تورن ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. بلخوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیخې ذمواري نه ده منلې. د سی ټی ډی پولیسو مشر آصف اجاز شیخ ویلي چې د سی ټی ډی ټولو افسرانو ته ګواښونه کیږي او هم له دې له امله ډی ایس پی علي رضا ته یو بلټ پروف ګاډی هم ورکړی شوی وو. د پولیسو په وینا د ڈی ایس پی علی رضا سره په پیخه کې نږدې ودانۍ کې د امنیتی ساتونکو کې سیکورټی ګارد وقار احمد هم په ډزو کې سخت جوبل شوی وو چې وروسته بیا په عباسی روغتون کې ساور کړی دا. په کراچۍ کې د سی ټی ډی پولیسو ځای مشر راجا عمر خطاب یا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي علی رضا د وسلوالو تنظیمونو لکه ٹی ٹی پی، زینبیون بریګیډ، نور مذهبي او قوم پرسته وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچه عملیات کړي وو. نوموړي په وینا چې علی رضا د سی ٹی ڈی پخوانی وجلې شوی ایس ایس پی چودھری اسلم نزدی ملگرے وہ
چودھری اسلم صاحب کے اسکارٹ کے حصہ تھے علی رضا صاحب
دے وائی علی رضا د چودھری اسلم د ٹیم د شروع عمل کرے وہ علی رضا د کراچی خار کے د وسلوال پزت پکڑ عملیاتوں کی برخا گستی د تحریک طالبان پاکستان زینبیون بریگیڈ د سن قوم پرست وسلوال ڈلو او نور مذهبی ډلو مهمه غړو پنیولو کې هم مهم رول بللې دي. او د تیر یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د سی ټی ډی افسرانو ته ګواښونه کیږي. راجا عمر خطاب په خپلو خبرو کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانغستو چې سی ټی ډی ته ګواښونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې یاد پیښه دا څرګندوي چې کراچۍ کې هم لوړپوري پولیس افسران د وسلوالو په نخه دي.
ډیر زیات په دې حملو کې تیزی راغلی دی. هغې نه علاوه بلوچستان کې واقعات شوي دي. یک دوکه واقعات په نورو صوبو کې هم شوي دي. خو په کراچۍ یو ریلیټیولی لږ پرامن علاقه و. د ډېرې مودې بعد دونه یو لوی افسر وژل یقینا نو د دې طرف ته اشاره ده چې کم تنظیمونه دي نو د هغوی ریچ کراچۍ ته دی. په کراچۍ باندې د هغوی نظر دی او دلته د هغوی کسان موجود دي. کوم چې د موقع په تلاش کې بیا خپل کاروان به کوي. یو دا خطر هم شو چې په کراچۍ کې نور واقعات هم کېدی شي.
بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار په برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره سمدستي ګامونو پورته کولو هدایت کړی دی او د ډی آی جی سی ټی ډی او ایس ایس پی نه راپور غوښته دی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
پرون د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې شوې دي. دا مظاهرې په پېښور، د جنوبي وستان په واڼه او سرروغه، د اسماعیل خان ټانک په کوټه او ژوب او کراچۍ کې شوې دي. د غورځنګ غړو ویلي دوی نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او حکومت دا عملیات بیا هم کوي نو دوی به پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 2 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد به د عزم استحکام په نوم نوي عملیات پیلېږي. گوهر مسید رپورټ راکوي.
پختون ژغورنه غورزنګ د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د حکومت لخوا د ترخګرۍ په ضد د اعلان شویو عملیاتو خلاف مظاهره کړې دي. د غورزنګ مشرانو غړیو او پلویانو د اسلام آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په پېښور د جنوبی وزیرستان په واڼه او سراروغه ډیرا اسماعیل خان ټانک د بلوچستان په کوټه او ژوب او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. د کراچۍ د مظاهرې پر مهال د پی ټی ایم یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې ریاست پښتانه هر ځل د منفی کاروبار لپاره استعمال کړی دی. د زیات کړه
زمانو ډاکټر مصطفی کمال له زده سند پی ټی ایم صوبایي ممبر یم. تیر څومره هم پرشنونه شوې دي د موږ وطن ته نقصان راکړای، زموږ ځوان ته نقصان راکړای، زموږ پښتون قوم ته نقصان راکړای، زموږ وسایل پکې لوټل کیږي، زموږ وطن پکې ړنګیږي. یعنی کدی تیر شل کال چې کومه پرشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ راکړی وای، کدی موجوده پرشن به هم حمایت کړی وای. خو موږ ته دا معلومه شوله چې تیر په ډول چې کومه پرشنونه وو دا به هم په دې ډول پرشنونه وي.
د پی ټی ایم مشران وایي چې که حکومت د دې احتجاجونو نه پس هم فوزی عملیات جاری وساتل نو موږ به په اسلام آباد کې پوخ پرلت پیل کړو.
زما نوم وسیم خان داوړ دی، د نارت وزیرستان سره تعلق لرم او دلته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د میډیا کوآرډینیټر یم. دا اوس چې کوم دی یو اپریشن ته نام ورکړ دا استخدام په نامه باندې، او بیا په پښتونخوا کې چې کوم د بجلی لوډ شیډینګ دا ورسره په ډیورن لاین باندې چې کوم دوی د پاسپورټ دغه کوي هلته هم د تور اتونه هم یاشتونه پرلت نسته، نو دا د هپ حق لمنده د احتجاجونه کیږي. کچرته دا چې کوم دوی یو نوی اپریشن ته نام ورکړ دا کچرته دوی دا مطلب کول غواړي، نو زمونږ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم فیصله دغه ده چې ان شاء الله بیا ټول په شریکه دلته اسلام آباد ته راځو او یو کوخ پرلت بدلته درنه باکې نه و ان شاء الله.
په مظاهرو کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو هم ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په دې پوښتنه چې کپوزی عملیات و نشي نو د ترهګرۍ لار به څنګه نیوشي، نو د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر وویل چې ریاست ته پکار ده چې خپلې پالیسیو کې بدلون راولي. د زیات کړه
پروفیسر شاہ جہان وغڑپال نے میرے ملک کے سلور کروڑ بچی سے اسکول نہ باہر دی اور دغا شان پہ مدرسوں کے 70-75 لاکھ معشوان سے کم نے اغب کے بغیر تعلیم نے بازی کی داغی پر عدل کے اصولوں کی صفادیت نشتا دا فوجان دا پاکستان جی دے ملک 83 پسر بجٹ خوری دین دا اخبل بجٹ نہ دا تعلیم بجٹ زخبلا پروفیسر بادشیم جگہ 1.75% آف دا جی ڈی پی نے اغد زیاد کی اغد 10% کی تب یا گورا جی بدے ملک کی امنیت راضی.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 3 په باجوړ کې په بامی 14 کې د پخوانی سنیټر هدایت الله په ګډون د 500 کسانو تر وژنو ورستا په بیان کې ویلی ول چې د جولای پر 9 با په ټول هیواد کې مظاهری کیږي. یاد دوی چې د جون په 22 پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړي کمیټۍ په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد به د عزم استقام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته اکثر حکومتي مخالف ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پېښور د پندو تانې پولیس وایي په قاضی آباد حیدر کالونۍ سیمه کې د مسکان په نوم یوه 3 نجلۍ د چړو په گزارونو وژل شوې ده. پولیس ویلي د ماشومې د مور لخوا د رپورټ تر درجېدو وروسته یې د ماشومې پلار گرفتاره کړی دی. د پولیسو د بیان تر مخه د نجلۍ پلار منلی چې د غریبۍ او بېروزګارۍ له لاسه تنګ شوی و ځکه یې خپله لور ووژله. د نجلۍ ماما دعوه کړې ده چې ملزم ایاز خان تر دې وړاندې هم د خپلو لورونو د وژلو هڅې کړې وې خو کامیابه شوې نه و. تفصیل د خالد نیاز په رپورټ کې.
د وجلې شوی ماشومی مسکان ماما رحیم سید مشال ریډیو ته ویل دي چې د جولای په 5 د سکار پسې تللی و چې خور ورته د مسکان د وجلې خبر ورکړو. دی وایي چې ملزم ایاز به د خور هم وهله ټکوله او کار روزګار یې نه کولو او آیس نشبه کوله. رحیم سید زیاته چې د مسکان نوري سلور خویندې او دوه رونه دي او دا خویندو کې تر ټولو کشروه. د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې ملزم ته دې سخت سزا ورکړې شي.
قرآن تپوسکو خود می دایو دما د ماجیګر موږ کولو په دوران کې سهم کې څنګه د نورو ماشومان لوبې کولې نو دا مو قبل چې څنګه مسکان نو مسکان نو چې څنګه مسکان به ګرځي دا مسکان تر بل نور ماشومان لوبې کوي او مسکان نشته دي نو دې دوران کې څنګه په سب باندې وخته نو دا زما خاوند عیاض ول دی اکبر هغه تر څنګه د لاس کې تاړه او دا تاړه چې څنګه خوند وایي جنګ دا او چې بار وایي وخته نو نو چې مسکان دوی نه چې بل څه پرته دي زما کړی دا
بلالخته خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې د ټولنیز او معاشي مسلو لوجه د خلکو ذهن باندې بوج سیوا شي چې لوجه دا قسمه پیخي مخې ته راځي دی وایي چې ماشومان په اسانۍ سره په نخه کې دي شي عمران ټکر وایي چې زیاته آبادی او د جنکو بوج ګڼل کېدل هم د دا قسمه پیخو یو وجه کې دي شي
زمونګه کوم منفی رویه چې ماشومان جزا کو طرف ته دي هميشه هغه چې نو یو بوج ګڼل کیږي او دا غي ته په مختلفو شکلونو کې د ځان خلاصولو کوشش کوي هغه مختلفو ذریعه د واده په شکل کې کوي دي شي دا غي د په پردو کورونو کې د کار اغستلو شکل هم کوي دي شي او د خیر خیرات اغستلو شکل هم کوي دي شي او دا غي مړي
ماهر نفسیات ارشی ارباب وای چې کوم خلک هم د خپلې کورنۍ کسوجنی هغه سناسه طریقې سره د دماغی رنس کاروي مشال ریډیو سره خبرو کې ارشی ارباب زیات کړه چې ذهنی ناروغو سره سره نشي او کورنۍ جنگ جګړې هم د دې پیښو سبب ګرځي
خامخا د پرسنالټي بدل شو چې هغه ته به د ډایګنوزیس د ټریټمنټ ضرورت وو هغه نه دی کړی دا غي نقصان سو شو چې هغه خپل ماشوم مړکا نه خامخا د ځوانې لږ زیات ډیپ ابزرویشن پکار دی چې د دې ډیپ انالیسس او شي چې دې بندا د بیماری مخته راشي او هغه باندې فردر ریسرچز او کارو شي چې وګوري شي چې دې بیماری کې نور څومره خلک مبتلا دي او ان فیوچر هغه نه هم داسې کېدی شي
د ماشومان حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل لخوا د انساني حقوقو کمی کمیشن په مرسته جوړ کړی رپورت کرول نمبر سرمخه کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یو لسو ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي شوې دي راپور کې ویلي شوې دي چې دغه کال کې په مجموعي توګه 2213 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوې دي چې پکې 2250 چینکۍ او 1925 هلکان شامل دي خالدانیاز مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو کورونا چارو محکمو پرون په بیان کې وویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت ساتنې جلوسونو لپاره 15 ضلع ډېرې حساس دي یعنی دغه د امنیت لپاره ډېرې حساسې ګرځول شوې دي د حکومت لخوا په دې ضلعو کې پېښور کواټ کرما هنګوډ اسماعیل خان شامل دي د بیان تر مخه په حساسو ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د پوزي او نیمه پوزي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه هم هدایات شوې دي تفصیل غلام غوث را کوي
د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو د محکمې لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د پېښور کورمی کوهاټ هنګو او ډیرا اسماعیل خان ضلع ډیری حساسی ګرځول شوي دي او په دغه ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې د ماتمی جلوسونو او مجلسونو د امنیت ټینګولو لپاره د پوځي او نیم پوځي ځواکونو د ځای په ځای کولو سپارښتنه هم شوې ده بلې خواته د امامیا سکاوټس په نوم د اهلي تشعی د ځوانانو د تنظیم مشر ارشاد حسین د جولای په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو او مجلسونو د سکیورټی لپاره دوی په خپل هم یو پلان جوړ کړي او د امامیا سکاوټس ځوانان به د جلوسونو پر مهال ولاړ وي او غیر متعلقه خلکو ته به جلوسونو ته د ورنږدې کېدلو اجازه نه وي
مد سره امام برګوانی دی او خصوصا حکومت مجلس دی کنه هغه د اریا لکه خپل اسکورټس ګروپونه جوړ دي د سکیورټی بوت پولیس سره مونږ خپل هم کو
امنیتی ادارو او پولیسو په پیښور او نورو خارونو کې د دکاندارانو او تاجرانو سره هم مشاورت کړی دی په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وایي
صبح کې چرته هم د مجالس کېږي جلسې کېږي جلوس کېږي زموږ صدور صاحبان چې کم دی آریو د بازار یونین صدر پردش پہ التا موجود دی اور دا پولیس سرا تاون کئی اور چرتا تو مدد ضرورت دی مدد ہم کئی کیا فاضا ہو جو چاویلے 15 روزے دے اور چاویلے 10 روزے و بازار بندی دے کے ساتھ صداقت نہ ہو
په پا پاکستان کې د محرم میاشت د جولای د 8مې نیټې نه پیلېږي او په دې حساب د شوري ورځ به په پاکستان کې د جولای په 18مه نیټه لمانځل کیږي.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مخام شپږنیمې بجې شوې دي. د نن ورځې لنډ خبرونه درته ورو. د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ ګیلمن وزیر چې بیګاور باندې په اسلام آباد کې ځینو کسانو حمله کړې وه او هغه سخت ټپي کړې وه، دا مهال دغه ښار په پیمز روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې پر ګیلمن برید پر ټولو پښتنو برید بللی دی او د اسلام آباد د پولیسو غوښتي چې بریدګر زر تر زره ګرفتار کړي. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دغه حملې یا دغه پیښې ایف آی آر درج کړې دی. جمعیت علماء اسلام فی د جنوبی وزیرستان یو مشر مولانا عبداللہ ندیم پرون د سڑک غاړې له بمی بریده بچ وتل دی. موړی دن مشال دوته ویل چې برید ور باندې پرون مازیګر په اعظم ورسک سیمه کې هغه مال شو کله چې د پخپل موټر کې کور ته پر لارو. تر اوسه د برید ذمہواری کمی وسلوارې ډلې منلې نه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو ازم استحکام پرون د پوځي عملیاتو ضد مظاهری کړی دی. د غورځنګ ګڼو پلویانو پرون د اسلام آباد په ګډون په پیښور د جنوبی وزیرستان په واڼه سره روغ او د داراز په اسماعیل خان ټانګ کوټه جوب لورلای کراچۍ او نورو ښارونو کې مظاهره وکړي. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم د ازم استحکام عملیات مخالفت کړی دی، خو حکومت او پوځ وایي چې دا عملیات د پاکستان کې د سخدریزه او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندی په اسلام آباد کې د پاکستان له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې ګراندی په مشرۍ پلاوي د دې وزارت له وزیر امیر مکام سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان پخوانی لړمحلي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې د ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوس اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو غږ کړی و. 14 نومبر لومړی څخه د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړی دی چې لا هم روان دی. او اسرائیلي ځواکونو نن د غزې پر ښار برید کړی او له بېلابېلو لورو یې ګڼ ټانکونه د ښار مرکز ته لېږلي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس تر واک لاندې د ولسي بیړنیو خدماتو ادارې ویلي باور لري چې د غزې ښار په ختیځه برخه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بل موضوع ته. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د مارین لپن سخدریزه خلاصي ګوند نه یوازې د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی، بلکې د دویم پر ځای دریم مقام ته کته شوی دی. په فرانسه کې د جولای پر 1مه د ولسی جرګې لپاره انتخابات وشول او نتیجې ښیي چې د نېشنل ریلی یا ملي غونډې په نوم خلاصي ګوند ښایي اوس تر یو نیم سل پورې څوکۍ وګټي. په دویم پړاو کې تر ټولو زیات څوکۍ د کیڼ لاسو ګوندونو ائتلاف ګټلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارین لپن ګوند او پلویانو د جون پر 1مه په لومړي پړاو کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې وي. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخه اوروي.
د اټکلونو برعکس د فرانسې د سخدریځې خلاصې سیاستوالې مارین لپن د نېشنل ریلی یا د ملي غونډې په نوم ګوند د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې دي. د هغه هیواد ولسی جرګه 500 څوکۍ لري او مخکې داسې اټکل کېده چې نېشنل ریلی به تر 200 زیاتې څوکۍ وګټي، خو داسې ونه شول او داسې ښکاري چې اوس به تر 1.5 پورې څوکۍ ترلاسه کړي او په دې توګه په پارلمان کې دریم ځای ونیسي. د دې پر ځای په وروستیو کې جوړ شوی کیڼلاسي اتحاد تر ټولو زیاتې او بیا ورپسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو والی په نوم منځلاري ائتلاف زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په کیڼلاسي جبهه کې زرغون ګوند، ټولنپاله ډیموکراټان، کمیونستان او د ژان لوک میلانشون نه ټیټېدونکي فرانسه ګوند شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 1مه د ولسي جرګې د لومړني پړاو په انتخاباتو کې د مارین لپن ګوند او پلویانو څخه باندې 33% رایې ګټلې وي. تر دې وروسته د چپلاسیو ائتلاف 28% او د ولسمشر ماکرون ائتلاف 21% ووټونه ترلاسه کړي ول. نو په دې یو ونه کې څه وشول چې د لپن خلاصې ګوند او ملاتړ یې له لومړي مقامه دریم ځای ته پریوتل. په برسلز کې د مشال راډیو خبريال وایي چې لومړی خدای دا چې په پارلماني انتخاباتو کې شاوخوا وش په تسلنه فرانسویانو رائے وکارولې. دا په یوه وشتمه پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو تر ټولو لویه فیصدي ده. د کمپین پر مهال بیلابیلو کیندلاسو او منځلارو سیاستوالانو ټینګار کاوه چې د دې انتخاباتو نتیجې د هیواد پر سیاست خورا لوی اغیز لرلی شي، او داسې ښکاري چې دې څرګندونو د لپن د سختریزه خلاصي ګوند مخالفان تحریک کړل. دویم، په څباندې 200 حلقو یا حوزو کې د جمهوریت جبهې په نوم د یادیدونکو چپلاسو ګوندونو ترمنځ نارسمي خو بریالۍ همکارۍ دې ته لاره هواره کړه چې د هغوی نمایندانو د لپن کاندیدانو ته ماتې ورکړه. په برسلز کې د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې خبریال وایي چې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړنیو پایلو په اروپایي ټولنه کې سیاستوالان او خلک یو څه آرام کړل، خو لا هم خبره ختمه نه ده، ځکه چې په پارلمان کې هیڅ ګوند یا ائتلاف د حکومت جوړولو لپاره اکثریت نه دی ترلاسه کړی. لدې پرته نتیجو د ولسمشر مکرون د واکمنۍ لپاره هم مشکل پیدا کړی دی، ځکه چې په ویشلي پارلمان کې مسودې په اسانۍ نه منظوریږي او د هغه منځلاري پلویان او کیندلاسي سیاستواران له یو بل سره اختلافات لري. نو په داسې حال کې د یو ائتلافي حکومت جوړېدل به نور وخت ته اړتیا ولري او په دې لړ کې به خبرې اترې دوام لري. د قانون له مخې مکرون تر یو کال پورې د بل ځل لپاره د پارلماني انتخاباتو اعلان هم نشي کولی. د مشال راډیو خبریال زیاتوي چې دا پایلې دا معنا نه لري چې لپن به اوس یوې خواته ناسته وي او د نویو پارلماني انتخاباتو لپاره به انتظار باسي، بلکې هغه ښایي اوس په 2020 زیږیز کال کې په کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریا لپاره تیاری کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د ننګرهار سوداګر وایي د پاکستان له لوري پر وارداتي مالونو د ټکسونو د لوړوالي لامل د تورخم لاره د دوی سوداګریزي چاري ټکنې شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ګمرک یا کسټم مسولین هم مني چې د تورخم لاره واردات کم شي، خو زیاتوي چې د صادراتو کچا بیا لوړه شوې ده. نورحال زمونږ د خبريال په دې رپورت کې
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي، ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن مسول زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړ دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. د دې وجه نه تجارانو مثلا سل کانټینر او مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي کې دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیږو. د دې وجه نه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدل. بل دا دی چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان دفانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیږدونکي ډرایوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلوونکې آفتاب وایي
مخکې به په میاشت کې درې پیرې شوې، اوس یو پیرا شوې. نو راډي مارو شم مشکل جوړ شوی دا مالونو د روډونو کله کله بند وي، ډېر مشکل د تورخام راګېټ نه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم مني چې د تورخم لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوې، خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تعرفه لوړه کړې، نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله
مسله خو د وارداتو کچه کېدی شي یو څه به سره کمه شوي وي، هغه هم پروشکال چې دی په وارداتو باندې ترانزیت چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته، په هغه باندې لس سلنه کوم چې دوی وزه کوي، نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر تړولي دي، په هغه باندې راځي. نو په وارداتو کې طبعا یو څه کمی به سره راغلی، صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم له لارې په کم وخت کې ترسره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو دا وختورې د خوست په تڼیو کې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هڅو د دوه کورنیو ترمنځ 1.5 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ ښکېل لوري د روغې جوړې ته خوشاله دي او وایي د بدیو ژوند له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره ملګری وي. دوی له نورو هغو کورنیو چې دښمنۍ لري غواړي چې د قومي نرخونو څلو او رواجونو په رڼا کې خپلو بدیو ته د پای ټکی کېږدي او یو آرامه ژوند ته مخه کړي. نورحال نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې راکوي.
په دې وګړه دښمنۍ کې د دواړو لورو یو یو کس وژل شوی وو او دواړو خوته ځینې نور مالی زیانونه هم اوریدلي ول. قومي مخور اول خان کاروان چې د نورو ځایي خلکو په ملتیاي د دې دښمنۍ په هوارولو کې هڅې کړې مشال راډیو ته ویل،
بعد چې دا ډېره د بد برخه دو دا سړی په دماغ سړی په زړه په ټوله کورنۍ نه بوجوي، سړی ته هیڅ کله خیب کې آرام نه ورچی، په ویښه آرام نه ورچی، مړې خوا نه ورکوي، چای خوا نه ورکوي، ډېره بد زندگی وي. مو ته دی جوړ دی بدای چکیم دی هغه درد دا متمدیم دا په مونږ بدای تر شوی دی وېس مې په هر بچی بچی نه په هر پرد نه په هر مسلمان نه یي بدای په چختن نه ډیر ځله بد دی ډیر په درد دی کما وېس زړه دی خلاص ته کوشش کما چې دا سوي چې هغه بدای چې دې دا په دسته بدل کما هغه بد ته پای ټکی کېږم.
د مسلمانینو او منځګړو لیډل یو بل قومي مخور اصل خان وایي په روغه جوړه کې تر مشرانو نور څوک غزمن نه تمامېږي.
چې کومې مشر نه وي ایس دا څه کې جوړ نه شي، کومې مشرونو به جوړا کو کومې مشرونو په اصول د وطن په قانون
اوسیدونکو سخی مرجان او امیر تاجری خان د کورنۍ ترمنځ به یاد کسان د دښمنۍ په پای ته رسیدو خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی په شان نورې کورنۍ دي هم د مشرانو په منځګړیتوب بدی او دښمنۍ پای ته ورسوي. د بدی د یو لوري د کورنۍ مشر سخی مرجان وایي،
زه دای داسې عزیزون وي چې په یو شکوره کندولم میګ دی ماړی وا، خو اخر بیا چې خدای جوړ کړه او میګ داسې الله تاسو ورسېدي. یس یس غای عزیز ګیری مې دو یم هغه ورګیری دوی دیسره.
د دویم کورنۍ یو تن مشر امیر تاجری خانوال د دښمنۍ تر ټولو بد پایله داده چې د وی کورنۍ د ژوند ساحه تنګوي او نشي کولای په آرام سره یو بل ځای وګرځي یا د خپل خپلوانو په خوښۍ او مشکلو کې برخه واخلي.
که یو د مشکل چې جوړ شي یو د خینه طرف ته تکلیف وي مشکل وي. دویمه دغه مشکل ادو چې خپل د پردي مشکل دغه دي چې هغه ته چې وردري مې پښتنه بیا کې دغه مشکل زیوتي بل د خلخونه طرف ته مشکل زیوتي دغه نه خو په ول طرف کې هغه نشته کې دغه کې ګاټه نشته کې چې څوک وي چې دغه نه مثال بعد ورزنه په ګاټه وخلم.
یاد دی وی لوی پکتیا او پوزانګړي ډول خوست کې په بیلابیلو لوی او وړو لانجو د کورنیو خیدونو او قومونو ترمنځ ځینې بدای موجود دي. خودخاری او هوار سیمو پر طلبیا په غریز سیمو کې د خلکو ترمنځ د دښمنۍ پیخي ډیر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د مال پاکستان په سفر دی. هغه پرون په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا له غړو د کډوالو له مشرانو سره ولیدل. په هغه موقع افغان کډوالو له ګراندی سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې پکې د پی آر کارډونو مودې غځول، تعلیم او ځینې نورې شاملې وې. بلخوا د کډوالو د عالی شورا غړو ویلي چې فلیپو ګراندی ورته د ستونزو د هواري او د غول اړوند ادارو سره یې د شریکولو ډاډ ورکړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپو ګراندی د جولای په 10 پیښور کې افغان کډوالو عالی شورا او د هزارې ډیویژن هرپور افغان کډوالو کیمپ کې نارینه او زنانو کډوالو سره ملاقات وکړ او دوی ته ورپېښو ستونزو باندې ورسره خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې په دې اړه به د پاکستان چارواکو سره هم خبرې وکړي. د یاد ملاقات په اړه د یونیچر ویاند قیصر پردي مشال لیډو ته وویل
پیښور کې او په هرپور کې کیمپ کې د افغان کډوالو سره ملاقات وکړلو. په دغه کډوالو کې هغه خلک چې سر پی آر کارڈون دیا گا خلا کم و پخوانی چکم دل توسی او پدی کیا گا خلا کم و چکم دلتا د دو سر لیوشتم یا غین پس کم را غلی او دا کم خلق دی دی و تخپل چکم سنون زی دی و تا وران دی کرل او اگا دا واوری دو او دوی چه دا غا چکم سنون زی اگا این اگا خبرم دی خب بیا هم لکا اگا با چکم چارواکو سر ملاوی اسلام آباد کی دو رازی بدا انتگی نو آگی کی بدا اگوی سر بدا ڈسکس کی.
په پیښور کې د کډوالو سره ملاقات کې برخه اخیستونکي د افغان کډوالو د اهلي شورا غړي صداغه مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې واورېدلې.
نن زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم. چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ او کله اتې نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي پدې کې وخت ډیر راکی. نو د تعلیم په بس کې او همدغه چې نوی راغلی مهاجرینو دغه په بس کې او همداسې د ایس ای سی کارتونو دغه مشکلات او چې هغه حیثیت د پی او آر کارتون نه کم دی چې دا په یو دانداز کې دغه سره حیثیت برابر کې او نشار خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډیر خو
نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمېر چونځې دي چې دوی فلیپو ګراندی ته وړاندې کړل دي.
پاکستان چې د افغانانو ته وګړه میلمه پالنه وکړه چې څو څلور برسونه زیاته ده د دینه یو نړۍ مننه د میلمه پالنه. او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کمپونه دي کمپونه ولازم کې ګرانی شوی مالکان کمپونه کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې د کارټون اکستنشن چې نه وی نو هغه ته داخله نه ورکي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا اگزام هم نه اخلي او داسې به سرنوشت پاتې شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګراندی ته ول شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قانونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنیږي هلته د عملی ډیر زیات کمی دی، باید دوی ته عمل زیات کړي شي چې په اسانه او په غټه شمېره کې کوم خلک واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یونیچر مشر په پیښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په اسانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څنګه لخوا مطبوعاتو سره شریک شوی خبر پاڼه تر مخه په خپلو خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي، نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیر د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درش لکه افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه سور لس لکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف اف رجسټریشن کارډونه لري او دیارلس لکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه اته لکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نورو اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونیچر مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او دارس د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال ریڈیو تا وګی ورو دن کو اس پراشو بل رپورٹ تا د نړۍ اغلس سیوا دونه چې پکې پاکستان او افغانستان هم شامل دي د موسمی بدلون له وجې زیات غزمن شوی بدل شوی دي د هوا د نور سبو پرنګ په خیبر پختونخوا کې د موسمی بدلون سرګن غړی ناروغه خبريږي د صحت چارو یا روغتیا پالانو ویلي چې دا ناروغه تر ډیره په ماشومانو او د زړو عمر لرونکو خلکو ته لګي. دا چې د موسمی بدلون له وجې دا کمې ناروغه خلکو ته لګي او دا غي نه د حفاظت لارې چارې سدي دا به د اسما ګل په دې رپورت کې وورو.
پاکستان له موسمی بدلون ځپلی شوی لس هیوادونو کې شامل دی. دغه سرګندونه د موسمی بدلون په لړ کې کارکون کې ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس کې خودلې شوی. د دوی لخوا په کال 2022 کې ترسره شوی سروې لمخې موسمی بدلون له وجې د سا، زړه او سرمنې د بيمارۍ په شمول یو شمیر رنځونه خپریږي. د هیواد د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې د موسمی بدلون له وجې ناروغۍ زیاتې شوی او په خاصه توګه ماشومان او د ډیرو مرخله کې زیات ښکار کیږي. د نوخار اوسیدونکو 38 کلنه مهرین چې د سلورو بچو مور ده. مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو دوه درې کلونو راهسې بچی زیات نه جوړ کیږي. خیال ایم ډیر ساتو کله هیټ هراوی کله پیزه یا کله سینا هراوی یا په ماشومان موږ نه پیو ډاکټر لیم بوزو خمشي دوباره ډیر زر زر نه جوړ کیږي. په پته نه پیو چې دا سوجا ده. دا چې د موسمی بدلون سره د انسان په صحت ساغې سپریوزي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ډاکټر اظهار الله مشال ریډیو ته ویل د موسمی بدلون خپل سری کوم چې د سیلابونو او طوفانونو په صورت کې مخې ته راځي او هم دغه وجه ده چې د اوبو او هوا د لارې جراثیم خپریږي او د مختلفو ناروغو سبب جوړ شي.
موسمی تبدیلیانو کې ټمپریچر یعنی حرارت زیاتېدل دغه شان په موسمی تبدیلی کې د سیلابونو راتلل یا د زیات بارانونو راتلل هم شامل دي. ماشومان داري چې هغه د زیات حرارت په وجود کې کې او دس او د دې ماشومان په جسم باندې دغه شکل کې اثرات غورځولې شي او بو کم راتلې شي. نو خاص کر هغه ماشومان چې کم سکولونو ته ځي نو سکولونو کې هغه ته اوبه ورکول یا هغه لپاره د اوبو تنظیم کول یا د هغه لپاره داسې کمرو بندوبست کول چې کم پاغي کې ټمپریچر ټیګي دغه شان زیات عمر خلک چې کم دي دغه په وجود باندې منفي اثرات چې کم دي هغه کې دي شي. پای کوم ډی هایډریشن شامل لري یعنی دغه په وجود کې د اوبو کمی راځي.
اظهار الله ډاکټر دا هم ویل د زیاتې ګرمۍ یا بارانونو په وخت ناروغۍ په صورت کې په وخت متعلقه ډاکټر لا باید چې تګوشي نو په وخت به د رنځ تشخیص او علاج ممکن شي.
کم خلک بهر اوزی نو اغو زیات مشروبات یا ڈیسیزن استعمال کوي کم زی کې کار روزگار کوي په کار چاغه خپل دسی او سوري پزې کې وکی یا زیات ټایم چې کم دی اغه نور ته نه تیرې دغه شان کاغو ته پته ولګي چې داغو په وجود باندې اثر کیږي اغو ته تبرات ل شروع شو اغو باندې الټه لګي دل شروع شو وو نږدې چې کم هسپتال لے زر تر زر داغو سره رابطه کولای شي.
د صحت چارو ماهرینو په خبره چې د بجلی او تودوخه ډیره پرخه سکرو تیلو او په گیسونو چلیږي کم چې په هوا کې د آلودګۍ خپرولو لویه وجه ده نو باید چې په زیات شمیره کې ونی بوټي نال کړل شي او هم په دغه سبب کېدای شي چې موسمی بدلون کې په انساني صحت پریوتون کې منفي اثر کې کمی وشي. اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
نن سبا د لویانو ته څنګه ماشومان هم د موبایل ټلیفون استعمال زیات کوي. روغتیا پالان وایي د ټلیفون د زیات استعمال له وجې د ماشومانو پر صحت منفي اثر پریوزي. په خیبر پختونخوا کې ځینو میندو مشالو ته ویلي چې ماشومان یې ټول ورځ موبایل ټلیفون ته ناست وي او له دوی سره ډېرې کمې خبرې کوي او د دوی په خبره چې ماشومان یې په دې توګه له جسماني یا فزیکل کارونو پاتې کیږي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي دا به د خالد نیاز پر رپورٹ کی بورو.
بتاؤ اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ؟
انکل یہی کوئی 20,000.
دغه आवाज د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پختونخوا نو خاړ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درې مګنته وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو تی او روټۍ جوړه کړې، مثال خبر روټۍ تی هېرې او موبایل کې اخته، خاطر ماترم ختم شو، په مورم گزار کې چې موبایل تی اخلي او روټۍ چته را پاس نو روټۍ نه را پاسې، بس موبایل کې اخته. زمام زوی دې بس موبایل کې اخته، روټۍ موټۍ چته را پاس روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسې، او بس بد بد براته ګوري چې موبایل تی والم بس گزار روانې کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به څنګه د موبایل استعمال پرېږدي. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټۍ نه خوري.
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي نو موبایل راکې موږ به ناشته کوو، چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کوو. د غرمې روټۍ دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوښې کارټون پې ولګي نو روټۍ خوري. چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مه کوي دسې موبایل بند کړي، نو دوی ماته وي راشي ماما روټۍ رانه اوچته کې موږ ماړی موږ روټۍ نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیره 9.2 کروڑ شوې ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږ نه اتلس کالو پورې 80% ماشومان یو ورځ کې څلور نه شپږ ګنټو پورې سکرین ګوري. د ایسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجې د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي، ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالي، سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو دپاره خطرناک بولي. دی وایي چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمیدې شي او دې نه علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي.
چې دو سون سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزي. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سي ماشومان دي چې هغه ټي وي سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز زیات دي سونه چې کوم دي هغه کانسټنټ دغه مخ ته راځي نو دا هغه په بیهیویئر او دا هغه په عادت اتوار باندې هم دا اثر پریوزي.
خیبر پختونخوا کې شل کالو رهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی، پکار د هر انسان د دینه ګټي تر لاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوي ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو لا خپل ماشومانو باندې نظر ساتل پکار دي.
غټه ذمہواری د مور او پلار جوړیږي. یو خدای چې د ایمانی ټرینګو کې چې دی کم قسم مواد ګوري، سو ګوري، څومره وخت ګوري، بل دا چې راغي ټایمنګ چې دی نو هغه محدود کی، خاص محسوس وخت لپاره هغه تا لمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب گنی چینن سبا وقت کی والدین د موبایل زیات استعمال کئ نو زکا ماشومان هم دی کی اخته شوی دی. دا وای چې والدین د مصروفیاتو لوجی ماشومانو ته وخت نشي ورکولی، کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیری. ماشومان څنګه د سکرین نه من کی دی شي دی اړه باندې ارشی ارباب وای.
ډیلی یو اسائنمنٹ ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو، زه تعالی انعام درکوم، خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ادي یو ټافی دی، 10 روپے دی، 100 روپے دی، یا یو وړوکی شانتی گفت دی. هغوی کې سوچ چې ماشوم دومره موټیویټ شي، دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختمه شي. تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوی، تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی هغه فکس کړی نه وي، او ماشومانو سره هغوی تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سټارټ کړي، ماشوم داشینه نه مني.
د جرنل آف امریکن میډیکل ایسوسیشن تر مخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پرې باسلې شي. داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغوی د غټوالي، زده کړو کمزوري او منفی رویو ښکار کیدی شي. ایسوسیشن وایي چې ماشومان لا کم از کم یو ګنټه د کور نه بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالدانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.